د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې امانه مرزا سره مرسته کوي. سلامونه مو ومنئ. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبریږي، تر خبرونو وروسته مو د کابل د سې شنبې د برید د تحقیقاتو له نتیجې خبرو، او دا به هم واورئ چې په سر پل کې د ولایتي شورا په وینا د طالبانو مشري چینیایي میرمنې کوي. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست وای په کابل کې ورسته خنړې حمله په پاکستان کې پلان شوې. د پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو قومي مشرانو او ولسونو له افغان امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ، او پاکستانی چارواکي وای د دې هیواد د پوز شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې کړل شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدل. هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای په کابل کې روسي خنړې حمله په پاکستان کې پلان شوه. د ولسمشر مرستیال وان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل هغه وسلوال چې د بریدې تر سره کړ د حقانی شبکې غړیو.
لمړی معلومات خو دغه سي چې دا یو پیچلی حمله ول، او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان او دشمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینې معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د سې شنبې د ورځې برید د بهرنیو استخباراتو کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د رجال برجسته د ساتنې پر ریاست د سې شنبې ورځې په ځان وژون کې او ډلې ز وسلواله حمله کې څلور شپېته کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وشل شوي او شاوخوا درې نیم سوه نور ټپیان دي. په مرکز کابل کې د سې شنبې ورځې د خونړې حملې په مناسبت نن په هیواد کې دننه او بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې چې د جمهوری ریاست پر وېپانه خپور شوی، همدارس نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جزتامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلیز او انتحاري برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي چې د یو شمېر او ټپیان شوي چې د ټپیانو د یو شمېر ټپیانو حالت یې نازک دی. د حمله په افغانستان کې دننه د عامو خلکو د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو نړیوالو مؤسسو لخوا په کلکو الفاظو وغندل شوه. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه وغندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټول شو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې مرکزي حکومت دی د افغان علماو لپاره دارالافتا جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره له نورو ځایونو څخه د جنګ فتوا ورانه شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ، او د کابل د ورستي برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسی وینه ورکړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږ ولسوالیو چارواکو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ورستي بریدونه وغندل. غونډې ته د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالبصیر عبدالظاهر حقانی هم وینا وکړه.
پداسې مفتیانو، افسوس پداسې علماو، افسوس پداسې کورنۍ، پداسې ځوانانو چې خپل د مسلمان په چېټو پکړه اخیستی، خپل مسلمان ورور وژلی، او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي.
په کونړ کې له راټول شوو چارواکو، قومي مشرانو، دلي عالمانو هم په افغانستان کې ورسې بریدونه وغندل او له حکومت د هغو کسانو پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د وی کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. عالمی بلخی چې له پاکستانی چارواکو سره دغلته د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی، د پنجشنبې په مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وینا وکړه.
دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي، او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي، او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
خود افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د افغان کډوالو راجستر کولو بهیر به وغځوي. اما د پاکستان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کمیټې به یوازې د راجستر شوو کډوالو چارې پر مخ وړي. پاکستانی چارواکی وایي د دې هیواد د پوځ شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې کړی شوي دي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي چې یولس افسران له دندو ګوښه شوي دي. له دندو لرې کړی شوي افسران کورونو ته استول شوي او پرته له روغتیایي اسانتیاو او تقاعد څخه نور ټول پوځي امتیازات ورڅخه اخیستل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف تر دې دوه ورځې مخکې ویلي وو چې د تروریزم پر ضد د جګړې د ګټلو لپاره باید د پوځ په لیکو کې د فساد مخه ونیول شي. په مالي او اداري فساد تورن د پاکستان د پوځ د افسران په داسې وخت کې له دندو لرې کړی شوي چې د پاناما د اسنادو د افشا په لړ کې د صدراعظم نواز شریف کورنۍ د پټو شرکتونو او پیسو د لرلو په تورونو تر فشار لاندې ده. د ترکیې څلور علمي شخصیتونه په هیواد کې د روسي پروپاګند د خپرولو په تور په استنبول کې محاکمه کیږي. دا په ترکیه کې د هغو قضیو د لړۍ تازه برخه ده چې په دې هیواد کې د بیان پر ازادۍ د قیوداتو له امله سخت انتقادونه پیدا کړي دي. دا څلور کسان د یوې خبري غونډې له دایرولو وروسته ونیول شول. بل لور ته د استنبول په همدې محکمه کې د هغو دوو ژورنالستانو محاکمې هم نن دوام وکړ چې د تروریزم په خپرولو او د تروریستي سازمان په ملاتړ تورن دي. د بلوازد پولیسو د محکمې مخ ته سخت جدي تدابیر نیولي وو او یو شمېر کسانو بیا د دغو محاکمو پر وړاندې اعتراض وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ارمنستان ته تللی چې د نګورنو قرهباخ پر سر د ازربایجان او ارمني پلوو وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي د دوام مخه ونیسي. سرګی لافروف به د ارمنستان له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. که څه هم چې د ازربایجاني ځواکونو او ارمني پلوو جدي غوښتونکو ترمنځ د اپریل په پنځمه اوربندو شو، خو په سیمه کې خال خال نښتې لا هم دوام لري. وسلوالو وایي د ازري ځواکونو د تېرې ورځې په برید کې د دوی یو سرتېری وژل شوی دی. ازربایجان او ارمنستان د پخواني شوروي اتحاد د ګیدو له ورځو را په دیخوا د نګورنو قرهباخ په اړه په خپلو کې شخړه لري. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکېلوي. د اندېښنې ته په پام چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې په وتلو به لویدیځ کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هېواد ټینګار وکړ چې برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای اوسي، نو د لویو ستونزو لکه ترهګري، کډوالي او اقتصادي رکود پر وړاندې مبارزه کې به لا ډېره برلاسې وي. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما لخلی ویل شوي چې اروپایي ټولنه د برتانیا اغیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د کابل د سیشن بی د برید د تحقیقاتو په اړه وویل
لمړی معلومات خو دغه صحیح چې دا یو پیچلې حمله وله او دا حمله بی د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلی.
د کابل په روسي برید پسې په یو شمېر ولایتونو کې ولسی خلکو د افغان ځواکونو ننګه وکړه.
ظرف یو لزیار یم ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم.
په سرپل کې د ولایتي شورا غړي تور پوری کوي چې د طالبانو مشهد چچنیایي شزی کوي او امنیتي ګواښ را منځته کړی. خو د سرپل امنیت قمندان د وروستیو جګړو په اړه وایي په دې خپرونه کې به دا هم واوري. دا د نړۍ د نامي سندرغاړي پرنس ژغ دی چې پرون یې له نړۍ سترګې پټې کړې. د دې امریکایي سندرغاړي په اړه به واورئ. ستاسو په ژغ پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمسونه لولو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابل د سیشن بی ورځې چاودنه او ډله ییزه انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په دې حمله کې له حقانی شبکې سره ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو مرسته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پوراپور کې
په داسې حال کې چې د کابل د سیشن به د ورځې له خونړۍ حمله وروسته افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره جګړه لومړیتوب بلله، د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د تروریزم د تمویل تجهیز مرکزونه او پټنځایونه له منځه یوسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان د واخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کابل د وروستۍ پیښې په اړه څېړنې لا هم روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې دا حمله د بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته د حقاني شبکې لخوا په پاکستان کې پلان شوې وه.
لومړني معلومات خو دغه ښیي چې دا یو پیچلې حمله وله، او دا حمله به د بهرنیو استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلی. د بهرنیو استخباراتو همکاري د افغانستان او دښمنانو سره معلومي دي، د هغو سرچینې معلومي دي، د هغوی ادرسونه معلوم دي. دا بې له شکه چې دغه طرحه په پاکستان کې جوړه سوې او د حقاني ډلې په توسط باندې جوړه سوې او دلته عملي سوې.
د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل ښار کې د لومړۍ حفظې اړوند د پولي محمد خان په سیمه کې د لوړ پوړیو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې د ملکیانو په ګډون 46 کسان پکې ووژل سول او 340 تنه نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل وروستۍ خونړۍ چاودنه او ډله ییزه انتحاري حمله د افغانانو او نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. افغان حکومت د جمعې په ورځ د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند پرېښود. د افغانستان جمهور ریاست هدایت ورکړی چې په ټولو ولایتونو کې باید د پیښې د قربانیانو لپاره فاتحه واخیستل سي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حملې نویت دا څرګندوي چې له شک پرته د دغې خونړۍ حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي کړیو لاس دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه حاجي سید داود ازادۍ راډیو ته وویل
پرته د شک دی سره ډېر یو قوي استخباراتي او نظامی ارگان دی شاته ولار دی چې دغه سی ارگان په سیمه کې پرته د پاکستان نه زه بل ارگان نه ګورم. نو زیات امکانات دی شته دی چې دا کار د پاکستانیان د خوانه سازماندی شوی.
د افغانستان جمهور ریاست یو وار بیا د تل په څیر له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د حق وسلوالو طالبانو پر وړاندې کوټلي اقدامات وکړي چې ملکي افغانان وژني. حاجي سید داود په دې باور دی چې له پاکستانه دا ډول غوښتنې پخوا هم شوې خو کومه مثبته پایله نه درلوده. ښاغلی داود ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا، چین او د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دې ته وهڅوي چې په پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو په شان د افغان طالبانو پر وړاندې هم اقدامات وکړي.
د افغانستان حکومت د کابل د سیشنبې ورځې په برید کې حقاني شبکه تورنه کړه. د افغانستان د حکومت ویندویانو تیره ورځ همداراز وویل چې د کابل د سیشنبې له برید وروسته به د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو پر ضد جګړو ته دوام ورکړي. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوي کشفي او جنګي الوتکې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد خورا اغیزمنې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نوي کشفي او جنگي الوتکې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په ډګر کې خورا اغیزمنې دي. متحد ایالاتو په تیر 1940 کال کې د افغانستان پوځ ته د ثابت وزر لرونکو سوپر توکانو الوتکې ورکړې چې څو یې رارسېدلي او څو نورې په راتلونکو میاشتو کې ورکول کېږي. همدارس دفاع وزارت نشته یو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې د بی پیلوټه کشفی الوتکو الوتنې پیل کړې. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له سوپر توکانو او بی پیلوټه الوتکو څخه اوسمهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن کار اخیستل کیږي. ثابت وزر لرونکي A-29 یا سوپر توکانو الوتکې توپونه او ماشینداری لري، د دښمن پر اهدافو بمونه ورولی شي او رهبری شوي او غیر رهبری شوي توغندي وشتلی شي. دفاع وزارت همداراز وایي ګڼ شمېر بی پیلوټه کشفي الوتکې ورکړل شوي دي او نورې به هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادۍ راډیو ته وویل له دې الوتکو څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کیږي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
بدخشان کې زموږ سوپر توکانو ای نهه ویشت الوتکې هلته ډېره ښه دنده ترسره کړله، ډېر تلفات یې دښمن ته واړول، او د بی پیلوټه کشپی الوتکو په هلمند کې ډیره ښه نتیجه ورکړي ده. هلته دا اوس نه عملاً استفاده کیږي د بی پیلوټه کشپی الوتکو نه په هلمند کې. او سوپر توکانو الوتکې هغه د افغانستان په هره سیمه کې هر چېرته چې ضرورت شي د هغې نه ګټه پورته کیږي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله پخوا هغه مسله وه چې د څارونکو په نظر د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی و. خو اوس چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو مشري کوي او بهرني ځواکونه د جګړې په ډګر کې فعال حضور نه لري، آیا په هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله له هم د اندېښنې وړ ده؟ د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل که د نویو الوتکو تخنیکي پرسونل ته مسلکي روزنه ورنکړل شي نو ملکي وګړي به بیا هم زیانمن شي.
په داسې حالاتو کې چې موږ هېڅ نوه وسلې نه لرو، موږ هوایي ځواک نه لرو، موږ رادار نه لرو، د دښمن د ځپلو دپاره دا ډېر مؤثره وسیله ده. خو په دې شرط چې موږ خپل پرسونل د خارجي دوستانو د رهنمایي لاندې تعلیم و تربیې مسلکي سي، که تعلیم و تربیې مسلکي نه وي او دوی په دې تیارو باندې بلد نه وي او یا غلط کوردینات ورکړي د ملکي خلکو د تلفاتو سبب ګرځي، دا به ډېره ناورین وي. او یا خپله دا تیاری د دښمن له طرفه شاید راوغورځول شي که چېرته دقیقه رهبري نه شي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له سوپر توکانو او بی پیلوټه کشفي الوتکو څخه اوسمهال د کندوز، هلمند او بدخشان په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت له خپل هوایي او کشفي ځواک څخه په پوځي عملیاتو کې د اغیزمنې استفادې خبره په داسې حال کې کوي چې اوسمهال د هیواد په 13 ولایتونو کې د شفق په نوم عملیات روان دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې نویو جنگي او کشفي الوتکو د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړې ده. بیا هم د امنیت په اړه د سرپل ولایتي شورا استازي په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د ناامنۍ زیاتوالي ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې چینایي ښځې په دې ولایت کې د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې مشري کوي. له سیمې مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
د سرپل د ولایتي شورا استازي په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې چینی ښځې په دې ولایت کې د دولت پر ضد د وسلوالو د جګړې مشري کوي. د څو ورځو راهیسې په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. طالبانو د خپلو عمري عملیاتو له پای سره سم لکه نورو شمالي ولایتونو په سرپل ولایت کې هم د دولت پر ضد خپلو حملو ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د اقسو او میرزاولنګ سیمو سربیره سانچراکس وز مقاله او سیاد ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو حملو زور اخیستی. د سرپل ولایت د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده یې په اړه وایي. ډېر دي سوز مقالهي ولسوالۍ د سیاد ولسوالۍ لویدیځه برخه یعنی اقسو او میرزاولنګ سیمې تر لوی تهدید لاندې دي او خاصتا د سوز مقالهي ولسوالۍ ډېری برخو کې د طالبانو تحرکات ترسره کیږي. مجاهد زده په دې باور دی چې د طالبانو یا د حملې د نامنۍ د زیاتوالي سبب شوي او په دې ولایت کې میشت امنیتي ځواکونه په تنهایي سره نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د دولت مخالف وسلوالو حملې په متواتر ډول دفع کړي. ښاغلی مجاهد زده په سرپل ولایت کې د طالبانو په وړاندې د پراخو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. متاسفانه چې د سرپل ولایت مرکزي ځواکونه په تنهایي سره یو سلسله تحرکات ترسره کړي خو تر دمله مزار شریف او زون څخه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو په مقصد مرستندوی ځواکونه نه دي راستول شوي او دا کار نه دی ترسره شوی. مجاهد زده وایي چې چیچینی ښځې په سرپل کې د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې مشري او سازماندهي کوي. حسین وایي چې دا ښځې په کوهستانات ولسوالۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای اوسیږي. هغه یې په اړه زیاته کړه. دوی مشري کوي. چیچینی ښځه یادوم چې له خپلو کورنیو سره په کوهستاناتو کې اوسیږي. دوی په سرپل کې د طالبانو د جګړې مشري او سازماندهي کوي. په همدې حال کې د سرپل امنیې قمندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو حملو په دې ولایت کې زور اخیستی و خو د درې ورځو را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په متقابلو تحرکاتو کې د دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
او د ښاغلي بقیزوی په خبره چې په یادو جګړو کې د یو وسلوال پاسون کوونکي په ګډون دوه تنه محلي پولیس هم وژل شوي او څلور تنه نور یې ټپیان دي. تر دمه د یادې موضوع په اړه طالب وسلوالو څرګندونې نه دي کړې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خوست په زرګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد او خلکو د امن ساتونکو وبلل او د دې ځواکونو نه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو چې د پنځشنبې په ورځ دا غونډه را جوړه کړې وه د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوي وو. د کابل د وروستي برید قربانیانو ته دوی په زرګونو سیسي وینه هم ورکړه. نجیبالله الوخیل له خوست راپور لري.
د غونډې د پایل وړاندې د یو شمېر لیسو زده کوونکو همدارنګه د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په پړاقا لمانځل. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوستي ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده.
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسكر دی سرباز دی اوس که غاښ په وکي په تاسو ځان ورسوي دغه ځای ته مرشوته د ولسونه به په کوتک باندې تیاری ځان به ورسي. بل طرف وسله وال قوتونه د خپلې خاورې نه دفاع کوي نو چې دغه وطن لپاره دوی وینه چې خپل اولادونه دي د اولادونه د دوی ملاتړ ونه کی اتمن یې کوي او کړای دی.
د خوست یو تن ځوان شانزلي محبت وایي چې افغان ځواکونو د دې خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دي. نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي.
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو، حمایت کوو او که چېرته موږ ته ضرورت شو موږ به د خپل سر او د وینو په بایه دوی په څنګ کې ودرېږو او دوی تر څنګ به د خپلو ولسونو څخه دفاع او ساتنه وکړو.
خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې سوله د افغانانو حق وباله خو ټینګاري وکړ داسې سوله چې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله او ویر تمامېږي خداده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي.
سوله غواړو، ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامېږي. مرګ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن، خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هر دقیقه او هر ثانیه تیار یو. بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لار او پیغام دا ده چې زموږ د وطن د لویش لویشت نه دفاع کوو او دغسې هر خاین ظالم ته به اجازه نه ورکوو چې دوی خپلو موخو ته ورسي.
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسه ډاکتران او امبولانسونه هم د کابل د سه شنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول. د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه. یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیعالله زیار یم، ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او که اړتیا شوه راتلونکي کې هم دې ته تیار یم تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو تر څو د دوی ژوند وژغورو.
د یادونه ورده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
د خوست ترڅنګ په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې علماو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې د خپل ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبرو، علماو، ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپل ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او له خپلې خاورې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان سمکنی وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربیره دینی علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردیو پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دینی عالم خواجه دین حق بیان
نشاندهی دی کرم سفر بیرده دارم مرده
یوازې یک بیان نه و چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علماو هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه یې وکړه چې باید مرکزي او ولایتي اداره یې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالفتاوه رامنځته کړي چې د سولې او امنیت په راوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتي عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامي او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملي بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر اوبه جو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو البته وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلي اس ایم اسونه هم لولو. خو اوس په دا واورئ چې د امریکا دفاع وزارت خلکو ته یو چیلنج ورکړی.
خبریاست د امریکا دفاع وزارت د اپریل 28 یعنی د پنځشنبه ورځې خپل سایټونو ته د هکرانو د ننوتو په وړاندې د جایزې پروګرام پیل کړ. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میتر 12 پوري که هر هکر وتوانید د امریکا د دفاع وزارت وی پانو ته ننوت جایزه به ورکړي. د امریکا دفاع وزارت دا جایزه د دې لپاره اعلان کړی چې د خپلو وی پانو مسؤلیت زیات کړي او پر نیمګړتیاوې وپوهیږي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي که هر څوک د دغه وزارت وی پانو ته ننوت یا یې نیمګړتیا ومیندله یو نیم لک ډالره به جایزه ورکړي. د دغه وزارت په وینا تر اوسه پورې تر 1500 زیاتو کسانو په هغه پروګرام کې ځانونه ثبت کړي چې د پنټاګون د سایټونو نیمګړتیاوي معلوموي.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
علي احمد له بکوا څخه پوښتنه کوي چې نن ولایت په ولایت پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی دی؟ ټاکل شوی دی چې نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان په اړه خبرې وشي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ویلي کې د سمکنیو او ډنټي پټان ولسوالیو زیاتره سړکونه کنډ کپر دي، باید ورغول شي. محمد ولی د هلمند له مارجې ولسوالي لیکي، البته دی له دفاع وزارت هیله کوي چې د هلمند امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارام څخه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت غواړي چې د دوی د ولسوالي خلکو ته د کار موندلو لپاره هڅې وکړي. عبدالرحمن له کندهاره د کابل د سېشنبې د ورځې د برید د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي او د طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور د پاکستان غلام بولي. شیرزاد له هلمند لیکي افغانانو سل زله پنجاب په زور مسلمان کړی دی، اوس هم باید افغانان فکر وکړي. نادر شاه مشال د خوست له زازوی هم د کابل د سیشنبې د ورځې د قربانیانو له کورنیو سره د همدردی پیغام راستولی دی. او قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي که افغانان یو موټی شي د وطن د دشمنانو ملا به ماته کړي. دوی بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. د ولسمشر مرسیال وان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې هغه وسلوالو چې دا برید یې ترسره کړی د حقانی شبکې غړي وو او د پاکستان له استخباراتو سره په ګډه دا برید ترسره کړی. په مرکز کابل کې نن په مرکز کابل کې د شنبې ورځ د خونړۍ حملې په مناسبت نن په دغه ښار او افغانستان نور سیمو او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمایندګیو کې د هیواد بیرغ نیمه ځوړند دی او د ولسمشر غنی د حکم پر اساس په جمعتونو، تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جزتامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې قومي مشرانو او ولسونو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوځ شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې کړی شوي دي. ترکیه څلور علمي شخصیتونو په دې هیواد کې تورستي پروپاګند خپرولو په تور په استنبول کې محاکمه کیږي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ارمنستان ته تللی چې د نګورنو قرباخ پر سر د ازربایجان او ارمني پلو وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي د دوام مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتانیا وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکېلوي.
و سم اقتصادي خبرونه مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د حرفوي زده کړو دوه کلن پروګرام پرانیستل شو. د دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې د نهم او دولسم ټولګیو څخه باندې زر تنو فارغینو ته د نجارۍ، د موټرو ترمیم او د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دغه پروګرام د جرمني هیواد په مالي او تخنیکي همکاري جوړ شوی دی. سپاهی زاده وایي چې دغه کسان له مسلکي زده کړو وروسته د فابریکو ته د ماهرینو په توګه د کارکونکو لپاره معرفي کیږي. نوموړي دغه پروګرام هدف د حرفوي زده کړو پراختیا او وده بوګوته کړه. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې ډېر ژر به په دغه ولایت کې د کورنیو محصولاتو یو څلور ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغه ټولنې مشر حمیدالله خادم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان صنعتکارانو سباندې سل غرفې نندارې ته وړاندې کیږي. نوموړی وایي په دغو غرفو کې ساختماني مواد، مبلو، فرنیچر او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل کیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې دغه نندارتون هدف دا دی څو خلک پوه شي چې خصوصي سکتور
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر مدني فعالان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له عالي کمشنرۍ غواړي چې د اروپایي ټولنې پر هغو هیوادونو فشار راولي څو افغان کډوال په دغو هیوادو کې ومنل شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت څه وایي؟ د قسیم سولمل په راپور کې اور.
زرګونه افغان کډوال لا هم د یونان او مقدونیه پر پوله په ډیر بد او بې برخلیکه وضعیت کې اوسېږي او نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه دي. ځینې افغان مدني فعالان اوس په کابل کې هڅه کوي څو د دغو افغانانو غوښتنې ته رسیدګي وسي. د نګرش نو په نوم د مدني بنسټ رئیس عبدالقیوم نادری د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې له افغان کډوالو سره دوه ګونی چلند د بشري ارزښتونو خلاف کار دی. نوموړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر عالي کمشنرۍ غږ وکړ چې دغو افغانانو ته جدي پام وکړي.
از کمیسوریای
عالی پناهندگان ملت
دو ملګرو ملتونو لالی کمشنری د بخن نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو لکمیسون څخه غواړو چې پر اروپایي هیوادونو فشار راوړي څو د کډوالو پر وړاندې خپل چلند بدل او د هغوی د منلو زمینه برابره کړي.
د
افغان حکومت د معلوماتو له مخې په تیر کال کې شاوخوا 2.5 لک افغانان اروپا ته ولاړل. اروپایي ټولنې په وروستیو کې ویل چې 80 زره دغه افغانان بیرته هیواد ته ستنوي. خود اروپایي ټولنې له دغه اعلان سره افغان حکومت ویل د افغان کډوالو لیږدونکي هیڅ الوتکې ته به په دغه هیواد کې د کښېنستلو اجازه ورنه کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم مخکې ویلي وه چې د بروکسل تر غونډې مخکې به له اروپایي ټولنې سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه یوې موافقې ته ورسېږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي دوی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو غوښتنلیکونه په انفرادي توګه وڅېړي او ټول یو مخ بیرته هیواد ته ستانه نه کړي. ښاغلی میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت غواړي له اروپایي ټولنې سره داسې تفاهم لیک برابر کړي چې له مخې افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره لازم شرایط برابر سي.
کومې ناستې چې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره درلودې، موږ غوښتنه وکړه چې تاسې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې له هر ډول تبعیض څخه ډډه وکړي. نو هلې ځلې روانې دي، موږ هڅه کوو چې د بروکسل نن هڅې واضح تفاهم ته ورسېږي تر څو دغه بحران مدیریت شي او د حل د کډو د پناه غوښتونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
اوم غوښتل د مدني فعالانو د غوښتنې په اړه په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې له مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی زموږ تماسونو ته ځواب را نه کړ. په همدې حال کې د تیر یک شنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري عملیاتي مرستیال جورج آکوت کابل ته د سفر په ترڅ کې پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې د افغان کډوالو د ستونزو هوارولو ته جدي نه ده. ښاغلی آکوت همدارنګه له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې خپل وګړو ته د اوسېدو لازم شرایط برابر کړي، کنه نو د ده په وینا د کډوالو د تلو بهیر به همدارنګه جاري وي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن جمعه د سمکې نړیواله ورځ ده. تمه کېږي چې نږدې 100 هیوادونه د پاریس موافقه چې د اقلیم د بدلون په باب د لاسلیک کړي. دا د دې موافقې د عملي کېدو په برخه کې یو تاریخي ګام ګڼل کېږي. د نړیوالو آژانسونو په حواله جزئیات له سالم محمد صالح خبر.
د نړۍ ګڼ مشران نن جمعه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې راټولېږي چې د اقلیم د بدلون په باب موافقه چې د پاریس د موافقې په نامه یادیږي لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره یو ځای په هغو مراسمو کې چې د نړۍ څه باندې 115 حکومتي مشران به پکښې حاضر وي برخه واخلي. دا په یوه ورځ د یوې نړیوالې موافقې د لاسلیک لپاره تر ټولو لوی شمېر دی. د مځکې په نړیواله ورځ دغه مراسم په داس حال کې جوړیږي چې څلور میاشتې مخکې په پاریس کې په سختۍ سره د اقلیم د بدلون په باب پر یوه موافقه سلا وسوه. دغه موافقه له دغو هیوادونو غواړي چې د ګلخانهیي یا مزره ګازونو د خپرېدو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د اقلیم د بدلون دغه موافقه هغه وخت عملي کېدای سي څو 55 هیوادونه چې د نړۍ د مزره ګازونو د 55% برخې مسؤول ګڼل کېږي دغه تړون لاسلیک کړي. د دغه تړون عملي کېدو ته 2006 میلادي کال د هدف په توګه ټاکل سوی، خو چین او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی غواړي دغه تړون تر ټاکلې مودې مخکې یعنی په 2018 یا هم په 2018 میلادي کال کې عملي بڼه خپله کړي. د دې موافقې له مخې هر هیواد د کاربن دای اکساید او نورو مزره یا ګلخانهیي ګازونو د خپراوي د کمولو لپاره خپل اهداف ټاکي. د تودو څپو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې جګېدو له کبله له 19مې پېړۍ را وروسته 2015 میلادي کال د نړۍ په کچه له تر ټولو تودو کلونو ګڼل کېږي.
د امریکایي پاپ سندرغاړي پرنس مړی په مینیاپالیس ایالت کې د ده په کور کې وموندل شو. پرنس نوښتګر سندرغاړی و او د جاز تر څنګ یې فانک او ډیسکو موسیقي هم شخوله. پرنس په 1920 لسیزه کې شهرت وموند او په وروستیو څو لسیزو کې د امریکایي پاپ موسیقي له نوښتګرو او غوره سندرغاړو څخه ګڼل کېدی. د پرنس د مړینې له عمل تر اوسه نه دی معلوم شوی. له ملالۍ بشیر څخه تفصیل اورو.
د
امریکا د پاپ موسیقي د ولوی ستاره پرنس مړی په خپل کور کې مندل سوی او د مړینې لامل یې تر اوسه نه دی څرګند. د ځایي پولیسو په وینا د پنجشنبې په ورځ روغتیایي عملیې د ده زړه ته سی پی آر ورکړ، خو ونه توانېدل د دغه 55 کلن ستوري مرسته وکړي چې د سهار پر 10 بجې مړ سوی اعلان سو. د پرنس د مرګ د خبر اورېدو وروسته په میناپولیس ایالت کې د هغه کلب مخې ته چې پکښې د پرنس مشهوره سندره پرپل رین یا ارغواني باران فلم سوې وه، د پرنس سلګونو مینوال راټول سول او د ده پر همدې سندره یې د ده په ویاړ نڅاوې وکړې. د امریکا په لاس انجلس ښار کې خلک له کورو راووتل او د پرنس په یاد کې شمې بلې کړې. په دغو راټولې شویو کسانو کې یوې مینوالې داسې وویل: هر چا له پرنس سره مینه کوله، یوازې د یوه نژاد یا کلتور خلکو نه بلکې ټولو، او زما په فکر دا هغه څه و چې دی یې دومره مشهور او ستر کړی و. د پرنس له مشهورو سندرو څخه لیټس ګو کریزي، آی وډ ډای فار یو، لیټل ریډ کورویت، پرپل رین او کیسوی د موسیقي په جاز، فنک، آر ان بی او راک ژانرو کې کار کړی وو او و ګرامی او یو اسکار جایزې ګټلې وې. د پرنس د مړینې په ویاړ د لاس انجلس د ولایت ودانۍ په ارغواني رنګ رڼا او روښانه کړل سوه. همداراز د امریکا په ټولو ښارونو کې مهمې ودانۍ په ارغواني رڼا او روښانه سوې. د پرنس مرګ دوی اونۍ وروسته له هغه دی چې په اټلانټا ایالت کې کنسرتونه لغوه کړل، ځکه چې روغتیایي حالت یې ښه نه و. ده په اټلانټا کې د اپریل په 14 یو کنسرت وکړ او د نورو کنسرتونو د لغوه کولو په اړه یې همالته اعلان وکړ. وروسته کله چې د سندرو په منځ کې د له مینوالو سره خبرې کولې، د اسوسییټډ پرس خبري اجانس د راپور له مخې ږغ یې کمزوری و او ډیر وخت خپل پیانو ته ناست و او هلته یې سندرې بللې. د خپل روغتیایي وضعیت په اړه د خبرو اورېدو وروسته پرنس په سوټا کې په خپل کور کې د اپریل په 14 د نڅا مېلمستیا جوړه کړه. د یوې ویبپاڼې لیکوال چې پرنس یې پیژانده ویلي، شایي پرنس دا مېلمستیا ځکه کړې وي چې وښیي روغ رمټ دی.
د امریکایي سندرغاړي پرنس په اړه مو راپور اورېده. پرنس تېره ورځ وفات شو. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه طاهر روشن راغونډ کړي دي او له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه سرته رسیږي. زه احمد شیبر، امان امیرزای او نور همکاران له تاسو څخه اجازه غواړو. په پوره ساعت د ازادي راډیو په بل خپرونه کې تاسو ته تازه خبرونه لرو.
ازادي او اورېدونکي جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ګرانو مینوالو، د سلام په وړاندې کولو او په دې هیله چې روغ جوړ خوش او سوکاله ووسئ، دغه دی ستاسو د رنګوزي د خبرونې وخت رسیدلی او زه طاهر روشن دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، زموږ د پیغام ثبتولو په ماشین کې ستاسو د خوا بیلابیل پیغامونه ثبت شوي چې موږ هڅه کوو د هغه زیاته برخه چې په هغه کې ستاسو ستونزې، مهم وړاندیزونه، نظرونه او شکایتونه شامل دي خپاره کړو. او لکه څرنګه چې همیشه مو دا کار کړی دی، هڅه کوو چې ستاسو د پوښتنو او شکایتونو ځوابونه د مسؤلو چارواکو څخه ترلاسه کړو. نو کله کله داسې هم پیښیږي چې اړوند چارواکي په دغه ورځ وخت نه لري او یا کومه بله ستونزه وي، خو تاسو خپل حوصله د لاسه مه ورکوئ. موږ ستاسو د دغو پوښتنو یا ستونزو ځواب په راتلونکي پروګرامونو کې درته پیدا کوو او خپروئ. نو په دې هیله چې تاسو همیشه دغه پروګرام واوري، دا د نن خبرونه ستاسو دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمن خان محبت کمن دے زمینان سو دنے ستر کلی سہا پټول طالبانو غږ کوم چې بل افغانانو ازار و نهلې او نور جنگ او جګړې پریږدي. نو تر دې خو اشاره ما غولېګا، ځکه چې افغانان تل وژلېږي او وژنېږي او تل قاتلېږي. باید د افغانانو د وژنې مخه ونیسي. راشه خپل وطن ته سولې واس پر ځای او د جنګ ګړو څخه خلاص واخلي. چې مننه دې زده رادیو څخه.
زه خوندره مینوال د پکتیا ولایت زادي ارون سوالي او شدون کې په اول کلم کې د زادي رادیو ټول کارکونکو او ردون خدای زړه کوم سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوام کلم کې
دا دو لمبر به د پټیشن شرکت شرکتي حکومت تجارتي حکومت نه راکوم چې د افغانستان د دغه حکومت چې دکانداران په افغانانو کارت نه ورکوي په کلدار کارت ورکوي رحمانه چې د دولت نشته مونږ څوک نه لرو دا څنګه حکومت ته چې خپل افغانه نه چلیږي په کلدار کارت ورکوي د دې خاطر چې لس شل روپۍ په کلدار کې زیات درته پاتې کیږي په افغانه کې درته ورور ورته پاتې کیږي نو دا د خلکو ملامتیا نه ده د دولت کمزوري د دولت نشته شرکت ته انجو ده هر سړی په دې کې لګېدلی چې بس پیسېبونه ډکې او نور ملک څوک کسی کې نه دي دغه افغانۍ چې بې ارزښته شوه دا دولت بې ارزښته دی دولت دو لمبر دی جعلي دی هر سړی شرکت د جیپه کې بډه کوي او خوښته به د جواب وسي دولت نه خواهش کوو چې د خپل افغاني پیسې ته خلکو ته لږ ارزښت ورکړي دغه رقم کورو ونیسي ماشوم واستوه چې سل افغانۍ ورکړه چې دوه کار ته راوړه یو کار ته راوړه چې کلدار یې راوړه نو دا ملک د رشخان دی حکومت نه لري ځکه صحیح حکومت وای دا مشکلات قسم به خدای که مونږ لیدلي وای خو دا معلومه خبره ده چې حکومت نشته او هر سړی په دې کې لګېدلی چې خپل جب ډاکي ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم چې ما غږ پیغام بار بار خپور کړي تر څو د دولت لوړ پوره خورو غوږ ته ورسېږي خدای په امان.
بله السلام علیکم زا حقال دا انا هلمند ولایت مدالی و سالیس خطا سر پتہ ماس کیم دلتا پلسکرگا ولایت کی دایت شگر کے لکم یا ولسالی تخراجی دخی گیری کمندالی امنیت ملی ان باسی نلساس کو کفزنا دا غشتنا دا سی دانی شگر پا حق لباید معلومات و سی دا غریبانان چکی زوری غریب کار خلق دی یو دیو لس زر یا پنزل زر یا پنزل زر روپی گتلی آغا هم دل دنیا خیال لنی سری دی پا حق لباید تاسی و معلومات کو وکی او دمر غشتنال تاس خم دغاله. سلام علیکم.
بله سلام علیکم زه محمد یونس غزنی دی ولایت دندور دی ولسوالی د غادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامو څخه زما دا پیغام په ډېره مهرباني سره دې پیغام د مشر توقع لرم او د دوکاندار د عمومي مبس څخه درته زنګ وغم. موږ سره دلته ډېر ظلم کېږي ما شپږ میاشتې کېږي د دسیې دلته پروت یم او هېڅوک مې اواز نه اوري. داسې ډېر خلک شته چې له هغو سره هم داسې ظلم کېږي دسیې یې او ثبوت نه یې خدای دې وکړي ما دا جګ ته هغه خلکو پرې ورسوي چې دغه مربوط کېږي او که نشم نه کوي واقعیت به موږ له دې رسنیو خوا بده شي خپل پیام په تمه یم او همیشه ورته غوږ منوله دی. دا دې راډیو سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ تاسو ته څنګه اړیکې کوي ګرانه ورور. دلته په شینډن کې ډېر خراب دی نه طالبان دی کو حکومتي ځواکونه دي پر ملکیان ډیر ظلم کوي. زه د اشرف غنی او عبدالله سند دا هیله غواړم چې شینډن کې ژر تر ژره د شفاک عملیات پیل کړي چې دا د مسلمانانو دشمنان زمیان دی. والسلام ازادي راځي.
بله السلام علیکم. زه د کندهار سماج کې سره ټول ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ما خبر نشر کړه مونږه د سلسله ډرور خبره کومه مونږ د سخت لار کې پازاز سړک ډیره خراب دی خې سړک خراب ده نو موږ چې نمائندګان د انسان موږ چې پروګرامونه غواړي مونږ د سخت پازاز دا د مو پیغام نشر کړي مونږ ته په لار کې عسكر ترافیک سواریان څنګه څنګه اوسکا ټول کمزایو کوي به دي خبري کوي نو ډېر سخت بازار یو یعنی پیغام نشر کوي. والسلام.
زما دا پیغام دی د روزګان د ولایت شیراتاس ولسوالۍ څخه. موږ د شیراتاس ولسوالۍ په نږدې یو فراغاله د شیراتاس ولسوالۍ د روز په دې غاړه موږ به تلویش کورې تقریبا دا چې ځنګل دی نو کښتونه او پښتونه مو وبو لاندې کوي دغه سیلا پرالي نو دا کښتونه مو ټول وبول نه کړی دي. موږ دلته نږدې حکومت ته دا حکومت پر موږ باندې انتقال هم کوي رښتیا د ورځې نو موږ دا پیغام دی چې موږ ډېر په مشکل کې پر یو غاړه او خفه مو مرو دی پر دې کوم خفه مو مرو دی موږ د ورځې په مابین کې چې از ما پیغام نشر شي چې پر موږ باندې دا حکومت ته کار نه کوي.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت جزیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کلم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته رزرلو کوم سلامونه او نیک خیر احترامات وړاندې کوم. په دوام کلم کې د پکتیا ټول ولسته غیرتی ولسته عرض کوم سوال ورته کوم کوئی خاصتا د زاجیاری او خلکو ته سوار له سکالو کې او تیګه په بل تیګه نه خودل شوی په کې کار نه کی کوم کار نه پکتیا کې شوی دی ټول یو بار مصرف دی اندر زاده حق دی کریر ټیکادار نه دوه والا درې درې ډالر غوړي او د حکومت کو نه کی شي کوم پروژه وروړي پکتیا ته ار سره خپل جیبو ډ کولو په سوچ کې تل لري نو د پکتیا غیرتی ولسته دا پیغام وړاندې کوم چې د کوم مکرانو پارلمان کې نو سیدو دو وکیلانو درای ویر نو کله چې نیو نسل د دوسی او سړی ترای ویر کوئی چې هغه جب تک پات پنه کی ولست افغانستان ته خدمت وکي ازاده رو نه ونه نه مننه کوم تر مو پیغام بار بار خپور کی تر څو د پکتیا خلکو ته د افغانستان ټول ولست ټول ولایت خلکو ته مو پیغام ورسیږي 209 څلور نفر په پارلمان کې ناشتي نه څلور نفر مخاوري ته کار نه کوي دا 212 شریکاتو په سلیکټي دی او قرار دادو په سلیکټي دی یو کمانډان لري کابل ته نه بس یو بندیره خوشی کا بل ور تخته او دا ولنجو کوم شي چې پیسې ورکی وي خوشی په سر دی نو د ملت غم نشته او دا وکیلان ترای ورنه کوی چې کمیشن کارانو دفتر دی
ما پیغام دا د و شو شو سوالیم موږ ډیر بند پاتې وای دا د کمانډان موږ ډیر پاتې نو دا غوښتنه چې موږ سره خلوت کوم په مشره وسی و سلام
ګران وروڼو موږ د ایران څخه څنګه ولیدي نو دا کولای شي چې په یو مشکل کې شته وي چې سړی زموږ د باور نه کوي هغه د شپږ کالونو ګلۍ چې څنګه چې یو اوسه نه کوي نو او بیا په اور باندې سوځلې دی او ژلې دی تاسو دا مشرانو ته کولای شي د موږ حیوان اعلان کړي چې اوسه وایي دا خار غریبانو فعال باندې دیول سیږي چې دې 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 کته څو پوهیږي تاسو افغانان ته چیرې په کلک باندې فسارت ورسوي تاسو وکړئ چې د خیر سره دا خپل د ترانو او دې تاسو مو شان ته ایران او پیسې راځي نو دا دې ورسېږي دا مونږ خواران افغانان چې هر سره مو جوړوي ماشومان ما مو ته دا کارونه کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زوکاری محمد رضول ننګرهار ولایت ما آزادی رادیو تخفل پیغام پریدم او آزادی رادیو دلاینا ټول افغانانو ته سلامونه ونی کی هلې احترامات تقدیموم فاز سلام می دا پیغام چې په ایران کې د 27 قریشی سره کم ناوله چلن شوی دی او بیا ورسره تاسو ناوله سلوک شوی دی چې به پر رحمان به رحمانه توګه باندې وژل شوی دی د ایران حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه جنایتکار شخصیت دی ونیول شي او اعدام دي شي یا دي په یو قانوني سزا ورکړ شي او ګورنر شي په افغانستان خلک ډیر سخت په غوسه دي او دې خبرې ډیر سخت په غوسه کړی دي او یو شاعر ویلی دی چې په ساده لباس کې چا مغولې گئی څنګه یو ګورې چغدي دې کومه ټاپ ایران ته ځان ته اسلامي جمهوریت وایي باید ستا په ملک کې دا ناوله چلونه او دا ناوله کارونه نه وي باید ځان به اصلاح شي او که نه وي په ډېر سخت حالات سره به مخامخ شو سلام باید
قدرمنو اورېدونکو د ستایش قریشي د وژنې په اړه چې وزله بنګوونکې پېښه وه د ازادي راډیو د څپو د لارې څو رپورټونه خپاره شول او همداراز د دې افغان نجلۍ د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د بنسټ یو رپورټ مهم درلود چې دا هغه یو برخه تاسو ته باندې کوم
د ستایش قریشي د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنو د ځوانانو بنسټ خبرداري ورکوي کچیرې د دغه افغان انجلۍ قاتل ژر تر ژره اعدام نشي دوی به په کابل کې د ایران سفارت په خپلو مدني حرکتونو سره بند کړي د دې بنسټ غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې ناسې په ترڅ کې د ایران له حکومت عدلي او قضایي بنسټونو وغوښتل تر څو د ستایش قریشي وژل په جدي ډول تعقیب کړي او عدالت پلی کړي د دې بنسټ رئیس فردین فدایي په دې اړه
ژر تر ژره باید دغه کس په ارشد مجازات محکوم سي بې له دې موږ په پوره یقین سره وعده ورکوو چې د ایران سفارت به بند کړو او په هیڅ عنوان به چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ مخه ونیسي ځکه دا زموږ مسلم حق دی
یو شمېر مدني فعالانو په بامیانو کې هم تېره ورځ د یو اعتراض په ترڅ کې د ستایش د قاتل د سزا غوښتنه وکړه په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو او د ښځو په برخه کې د ایران د ولسمشر مرستیال دغه یو وحشیانه عمل وګڼه د یو شمیر ایرانی رسنیو د راپورونو په اساس د هغه هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دغه پیښه به قضایه قوه بېله کوم تبعیزه تعقیب کړي با په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد سفارت ته په ایران کې دنده سپارل شوې چې دغه قضیه د هغه هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو سره په جدي ډول تعقیب کړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره وویل افغان حکومت د یادې قضیې د پیښې د عاملینو د اشد مجازات غوښتونکی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد سفارت ته په تهران کې دنده سپارلې څو دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت د دولت له عدلي او قضایي بنسټونو سره تعقیب کړي او د رنځ لیدلې قریشي کورنۍ سره د هیڅ ډول همکاري نه د عدالت د تحقیق په برخه کې دریغ ونه کړي.
نو په دې هیله چې د دې بې ګناه نجلۍ قاتل ته وړه جزا ورکړل سي د دې خبرونو نورو پیغامونو ته دوام ورکوو.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره تماس کیما لمړی قدم کې د آزادی راډیو ټول محترم اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته خوشی دختانه په نورستان کې اوس مهال په حکومتي اداراتو کې هر کارونه په شفافیت سره ترسره کیږي. د جناب دی قاضی صاحب په دوره کې نورستان د افغانستان د ټولو ولایتونو په نسبت اداري فساد کې لمړی مقام درلودل. ولنیه کمرغه د نورستان اوسنۍ والی محترم خاغلی مولوی حافظ عبدالقیوم دغه مدیریت تر سره کول په نتیجه کې نورستان یوازنی ولایت دی چې په کلي کې د ادارې فساد مخ نیول شوی ده. هغه که وکیل صاحبانو په کچه فساد ده که په سیمه ییز حکومت والی کې ادارې فساد ده. همدا علت دی چې ولس دولت سره همکار دي او دغه امنیت دغه نورستان کې خشوی ده. کله چې ادارې فساد مخ نیول کېږي نو طبیعي خبره ده چې خپل دولت سره همکاري کوي سره چې ولسونو همکاري وي دومره امنیتي شرایط هم د ګډ وړ وي. نو زما په نظر باندې زه په دې باور یم هغه څوک چې په قوي ایمانداري سره ولس پرستۍ او وطن دوستۍ احساس لري او د فساد مخنیوي لپاره په قوي اراده او په قوي عزم سره او په پاک نیت سره هڅه وکړي نو خبر نہ شرک ڈیر سخ بازار نمائندگانچے پر گرام نوڑی داغا مٹوانا خل کے ابغل مٹوانا نہ فریدی کرتیویات پانی سے نه پریدی پیونی باندې کې کنه پریدی مشوانان لړا رغغ نشي کولای وو ډیر سخت آزاد یو د کابل تر کندهار لایلار دونه خراب ته چلندازی وتلای یو ورځې کوم غټ سره غزي تراتو د کابل چا په موټر کې ټول جمپنی ډکړي ولو یو کچنه کپرک شو یو تیم خاور او شو ورو بالو غنه ټول یو جم نه د دوه نه دی له پوسټه چې خل لس متر او 15 متر اخوا ته مینو نه وتی دی طالبان هغه نغوت څه نه وای مو شه د سر باندې نو کوي باري په دوه اډه کې دی کابل اډه کې د غلط په کابل کې د کندار ته چې مټان دی راته دی نو واسه دی دا اسکر دی دا پیسې ورچا شي د نو کوي سر باندې یو باري شی مې کې دی چې په سر باندې باري یو مټان ټکر نه کوي چې مابین کې باري یو مټان چې پکړی نه دی نو هغه مټان چې پکړی چې پر ګرامونه و چې غواړي کار غندې کې پیسې و چې غواړي شراب درا بار کړی مشکل نسته چې 200 روپے ور کې ورس مو تر ماسان لا چې یو نه پکړا ونی کې چې په سلاو موټر را چې ولاړی وره 200 روپے ور کې نور هیڅ مشکل نسته. و سلام
ګرانو دوستان د ازادي اوریدونکو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو قدرمنو دوستانو د راغلو ثبت شوی پیغامونو پر اساس جوړیږي. هیله ده چې تاسو همیشه خپل ستونزې وړاندیزونه او نظرونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ثبتولو د دستګاه شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته خبرو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله ښه شبي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تر وو